مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاس کوم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپله پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتون پاله سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستاني پوځ پرته له بل هیچا سره خبرې نه کوي، او په بیروت کې په دوو ځانورګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترټو تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي، بلکې لولسه د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع د بعد پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې پډرین غمونو کې فیصلې کېږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کېږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبې سر اعظم کوي، مستقله صوبه جوړه کوي، زور سټیټس برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتون پاله سیاستوال برحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبرو نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشتي مشر برحمداغ بوکټي وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. نو ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي. البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتښتول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو په کار اختول. د دوی د تښتونې ذمہواري چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونه استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
پدې کې موږ بار ملکونو کې نستو تنخواګانې بدل تاخستی، هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایي مو شروع کړي. او استادان ماجر ک
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2018 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم د اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجستر شوی افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. UNHCR تیر ورځ په یو بیان کې ویل دا افغانان په خپل خوخه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللی دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجستر شوی او شاوخوا 10,000 نه رجستر شوی افغان کډوال میشت دي. د لبنان په پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې د په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوی او لسلو زیات ژوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برج البرنجه سیمه کې د منصور مارکیټ او NOC کې په نوم یو دوکان مخې ته چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورساوه او مرستندویه کارونه یې پیل کړل، نو دویمه ځان وژونکې حمله وشوه. حزب الله له 2011 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمي بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل، که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینې انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی. د وویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکې او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یوه لار به پیدا کړي. جانکاری د څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د ولسو هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا و د دې مهال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غوږیست، زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر وایي د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه د خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړی چې اورلاین غمونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د بلوچستان بلتون پالای سیاستوال وایي اوس هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی. په پاکستان کې د پوځ او حکومت واک او اختیار وروستي بیانونه څه معنا لري؟
اصولي طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت څخه کوم پالیسي دی هغه سره څنګه د اختلاف لري.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د مومندو دی و خیریه تنظیم کار ته کتنه کړي.
یو لوکل تنظیم دی، یو ورکه تنظیم هغه جوړ کړی خو انتهایی د حد نه زیات کوششونه کوي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې ورته ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر ټولو تړلو دروازو شاته نه کیږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه دی د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړل شي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سول راغلي چې بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څخه لک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې اورلاین غمونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي؟ دا رجحان دې جرګې فوق نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبے سره اعظم کړئ، مستقل صوبے جوړ کړئ، زور سٹیٹس برقرار وساتئ جی، هر ایک اصلاحات کے سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپل نگرانی کې اتفاق رائے کوشش وکړه چې په پارلیمنٹ کې یو متفقہ شرع شي. ولې موږ یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقه او هغه باوجود دوی پاکستان سره وفاداریان دنیا تسلیم کړی دي. دوی په تیاری کې نه ساتل پکا رڼا کې فیصله پکا دي.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دغه جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټست، رایټست، سنترست، تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوځي. امن دانه چې تو وایې چې علاقې کلیئر شي، نه امن به الوي چې خلک هم خپل کورونه دلاشي او کورونه کې پزایشي.
د حکومتداري د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان رستو په پاکستان کې د راپریدلي تودو بحثونو په لړ کې مولانا پزیر رحمان مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ټاسک حواله شوی ده، یو ذمواري سپارل شوی ده چې تاسو به امن راولئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا که چېرې د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي او هغې نشاندهي یې کړې ده او حکومت یې په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د پاتې مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پرس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټنګ هم سره کړی ده، دلته دا ټوله خبره په خپل مشاورت کې سره راوستې دا خبره. هغه خبره چې مونږ وایو چې عادي ادارو ترمنځ د مشاورت نظر تعبیر کی مونږ هغه ولې صادم یا په دغه رنګ باندې شو.
د مولانا پزیر رحمان په مشرۍ د قبایلي مشرانو د جرګه په داسې حال کې ترسره شوه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
نو غلام غوس رپورټ مورید بلوچ بلتون پال سیاستوال برامغدا بوکټی وای له پاکستانی پوز پرته بل له هیڅ سره خبرو تور ته تیار نه دی. برامغدا بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ور سره هیڅ رسمي خبرې نه دی کړی. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن برامغدا بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل شوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامغدا بوکټی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامغدا بوکټی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی صلاح شوی چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامغدا بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا شوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامغدا بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني پوځ په خواني مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه شوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریده. اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او ور سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو د ګواښونو په صورت کې د حکومت ترڅنګ درېدو وینا کړې ده او حکومت ته دا باور ورکړې دی چې دوی به په هر صورت د حکومت ملاتړ کوي. تیر ماښام د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی، خو د هر ګواښ یا خطر په صورت کې به د حکومت سره ودرېږي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل کا سہم حکومت ناخل دے خو ریاستی اداروں تا دا حق ننے تر لاسچی دا منتخب حکومت پا حق لدا سی بیان جاری کری. دا نموڑی پا مینہ کا سہم دے لہ حکومت دا کرکردگی مایوس دے خو بیا با ہم دوی لہ حکومت سرا والاڑوی. اعتزاز حسن زیاد اکڑا چی دے گوری تر او سی اوازی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی گون مشر محمود خان اچکزی لدو روز راہ سے لگیا دے دا پوز دا بیان پر ضد آواز پورته کوي. خو په مسلم لیگ نون کی دمر جرت نشته چی یو خبر وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیٹر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اوی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایی یو غونډه شوې وه، نو په هغه کې ولی پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیٹر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستانی رسنو تور ولګو او ویل چې پاکستانی رسنی د غیر جمهوري قوتونو مرسته کوي. د زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملې باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملې خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعده کړې وي هغه ندی پورا کړی. د ذکر دا د تیر چرشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، له تورو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي او همدا څه غبرګونونه تاسې د سراج ظهیر په رپورټ کې هم واورېدل. د پاکستان له عین سره سم پوځ د حکومت تر واک لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګند اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره وو. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکول لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښه کولو هڅه کوي چې دا ډول ولس ته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څنګه کې اختلاف لري. خو د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں ته ځان یو داسې طاقت غنی چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل رو باسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دراصل خمنگ تدا ویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخڑل کی ہر خکار پوز کبھی اور ہر زائے راہیل شریفہ دمنن ٹکی تر سرگو کی نو گچرے پوز دمر کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر ضد قومی ایکشن پلان د ناکام مسئولیت ہم د پوز دے لشکر طیبہ پشان یوشمیر داس غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چې د پوز سٹریٹیجیکی ملګری دی او پر غوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسئولیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سم خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اندي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسی حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی, بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅه کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دا البته دا ونه ویل چې دا کسان یې له کوم ځایه خلاص کړي او چا تختولي ول. د دوی د تختونې ذمواري هم چا نه ومنلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیا چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته رارسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټ والے کڑی شوی دی. پولیٹیکل ایجنٹ دا ونشول چدا مزدیرون چا تشتولی چرتا ای بیولی او دے کم سیمے کم زائنہ را خوشی کڑی شوی دی. یادا دیوی چدا غا مزدیرون دے تیرے میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلہ ترانگلیو زن نصرگندہ وصلہ والو تشتولی او دے نصرگندہ سیمے پلوری ای بیولی و چا تشتون کے یہ لاتروسا پر رہن زی مواری کا بلا کڑے ندا. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹھانک.
د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځیو ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخواه اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي, خو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته د چارواکو توجه ورکړي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي. په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي. کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې نست او تنخواګانې بدل تاخستی هغه د قوانینو دلاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کی او قانوني کاروایونه مې شروع کی. او استادان ماجر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایونې دي د 2011 چې کوم افیشینسي اند ډیسپلین رول دي لغې دلاندې کوم یو سړی وو ورج سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دغه خلاف ته کاروای کول شي. نو د دې دلاندې موږ روانو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټ هم ک ډیسمس هم ک
نموډي زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي. خو بیا د خیبر جنسی د جمرو دی اوسیدونکو ظاهر شاه پرې دی وایي چې باید د جنسی لرې پرتو سکولونو حال هم
مکمل کورس نہ پڑھاوے گی نہ سکھ دورہ کی نہ لٹری نہ صفا بچتا گا ګنده او بس کې پزمکه یخنی نستوي په کار د زمور خلک دی لکو دوري وکي
او د باړي سلیم الرحمن پر دی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دوري کوي نو دا ودا سیده خلک رسیدې شي موږ دونه د غختنه چې کوم غریز علاقو کې کوم سکولونه دي دغه حالت انتهایی خراب دی هغه سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي بل دغه کوم فرنیچر دی هغه سہولتونه نشته بازار زخه خیل دا کم شلمانده لو شلمانده دی دا سی لکی دی چې د خاریانه ډیره په سایډ پرتی دی غریز علاقو کې موږ دوی نه د غختنه هم دا چې دوی په کار دی چې کوم په غریز علاقو کې کوم سکولونه دي دغه دوري وکي
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو په همدې غړی کې درته د روښانه مستقبل په نوم اونیز خبرونه در خبرو. د پیښور په پونتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي پر اعلانونو سربیره وسط یونیورسيټي انتظامي له دوی فیسونه غواړي. د زده کوونکو 13 ورځ مشال راډیو ته ویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پایل وروسته د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون د پوهنتونونو په هر پوهنځي یا څانګه کې د وزیرستان به کور کړل شوی او ماسینونو ته د وړیا تعلیم ورکول اعلان کړو خو وسله دوی فیسونه غوښتل کیږي چې دوی یې نشي ورکولای. تفصیل ځلان یوسف زیرا کوي.
د شمالي وزیرستان میرلی څخه به کور شوی رحیم داول چې د پیښور په هندون زده کوونکو او د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم صدر دی وایي چې د ضرب اعظم د پلکې دورستو په هندون او هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیشن د شمالي وزیرستان د به کور شوی زده کوونکو لپاره د په هندون په هر سانګه کې په یو سیټ باندې د سکالرشپ اعلان کړی وو. هوستری د پیښور په هنتون انتظامیه د فیسونو وغوښتنه کوي.
نو دلته موږ پیښور یونیورسيټي ته تقریبا 37 کسان راغلو د بی اس ماسټر او ایم فیل لپاره او هر کس لپاره 5000 سکالرشپ مو اډمیشن یې هم فری او دلته کې چې کوم هاسټل واغې هم فری او کنه نو موږ ته سکالرشپ بخي ملونه شو او اوس د هاسټل او د اډمیشن پیسې هم موږ نه واړي. نو دا پرونوم پولیس سره پولیس سره غلې وارډن سره کدا پیسې می جمع نه کړې نو تاسو به کمرې خالی کوي او تاسو به ځای کنه او کلاس کې به هم نه کینی.
د شمالي وزیرستان یو بل زده کوونکی عبد المحمود وای چې د پیښور په هنتون لخوا د فیسونو د مطالبي رستو د دوی درې ملګرو په هنتون کې زده کړې پریخي دي او د کورنۍ هم نشي کولای چې د په هنتون فیس ورکړي.
د ضرب اعظم په نتیجه کې زموږ کور دوکانونه پټي هر څه تلی دي. زره همدن ایسا طریقا نشته دی بس ټول فیملی لگا په کور باندې ناست دی او چې کوم دا ګورنمنت راشن دی پای باندې وخت ریږي. نو موږ چې کوم سکالرشپ باندې را لګلی او غاړي مان را نه کوي نو موږ چې خپل فیملی سترو د بره ایران او څنګه وګ چې موږ نه هاي هر څه برداشت کو او دوی له افیسونه ورکو نو ایز ای ریزلټ نتیجه ته دا اوس چې را موږ خپل تعلیمي کیریر چې کوم دا غو خرابيږي تعلیم پرېږدو.
په دې اړه موږ د پیښور په هنتون د انتظامی سره د رابطې هسي وکړې خو بریالي پکې نشو. خو بیا سمو د وړاندې د پیښور په هنتون ډایرکټر اډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته ویلو چې په هنتون د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیاز د کړو ورکولو توان نه لري او باید هایر ایجوکیشن کمیشن دوی ته فند ورکړي. خو بیا د هایر ایجوکیشن کمیشن وینا وا چې د مقصد لپاره دوی سره خپل فند نشته او حکومت ورته څه قسمه فند نه دی ورکړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات څه دي؟ سندري ویل کی دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای دې موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مطلب الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې د سهار 10:00 شوې د خبرونو لنډیز. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د قبایلی سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي، بلکې لولس د پښتنه وشي، ځکه چې همدا د خلکو خوخه ده. بلوچ بلتون پالیس اسوال بر احمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبره نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوی کارکونکو له تختونکو خلاص کړی دي. نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوی کارکونکو تیر سهار ټانک ته ورسېدل. د دوی د تختونې ذمہواري چا نه ومنلې. د قبایلی سیمې خیبر تعلیمي ادارې چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 6 استادان له دندو ګوښه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي روان کال تر اوسه 650,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبی برخه کې تیر ماښام په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې دغې بریدونو پړه منلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر بیګا وویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. جانکاري دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او 3 نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی، خو دا خبره هم له نظر نه ده ویسر په کار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک کی هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمی کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي، نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده، نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي، خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیره کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي. وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویل دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپل منځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستانی چارواکو څو ځله ویل دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي، ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت دې لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیخ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرسته کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورٹ وای چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 0.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرا 0.8 وي. رپورٹ په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشروعي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او دغې په نتیجو توجه ورکولی شي. دغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړي په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وای په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو لامل حکومت نشي کولی چې په ولسی کچه ضروری سرمایه کاری وکړي. بلخو د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفی اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یو بل وجه کم کورنۍ بچت خای چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبی ایشیا کې د دې اوس درجه 15 ده. بلخو فورن پالیسی مجلې کې د روان کال د اگست په 10 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 2500 چوکو په دریو کې یوه ایسه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 2500 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 22 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي د افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د ده په وینا د کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د سش کال په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 22 کم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشران جلا کم تللی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور لمخې دوی د جولای په 28 د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 22 افغان زلمکی له کمپه تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 22 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه ونې د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو 2 ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د 22 افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاق برانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاق برو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمیر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت څاروان رپورت موریده. د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشو چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوي دي نو هغوی لوی مظاهره کړي دي او دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څه کاروندوی کوي او څه ګټه لري. همدارس د لسیزو پر نامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د بلوسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاروین او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوق څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو در بیستو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نمونه افغانان وژل شوي د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت په اقداماتو نه لري دا بله مسله. دریم هغه جدي خبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلک دا څو مسلې کېدای شي په دې کې شریک وي.
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهره د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انا مونږ نتیجه نه ورکوي ځکه زمون د بر حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالات ته ولیدل شي نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یو لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتنو اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل هم دا پښتنه دي چې یو بل سره وازلی. دریمه خبردار چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا له ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغه سې منظم سازماندهیګانې منظمې ټولنې منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمن پاتې شوي دي په تاریخ کې او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې را شي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سینټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه
وړې. پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا منی چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. د زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو وسم وخت شوی د اونیز خبرونه روخانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې د مومندو د یو داسې تنظیم حل درکو چې نوم یې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم دی. دغه تنظیم وایي چې په مومندو کې په قبایلی سیمو کې د ځوانانو جوړ تنظیم دی او دوی د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. دغه خبرونه هر اونۍ منورشا جوړوي او نن تاسو په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشټوالي لوجه ولسی ستونزې په عامو خلکو دوه چنده اثرات لري، ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي. په دې کې د صحت او تعلیم څنګه د پام وړ دي چې نیخ په نیغه ترې قبایلی ولس متاثر کیږي. بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي، خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه لس او دولس کال جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي. بلخوا سیړونکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروری ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي. د لړکې په قبایلی سیمو کې ځوانانو یو شمیر تنظیمونه جوړ کړي چې د بے وسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرستې کوي. د لپاره د مومند جنسې په پندیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روښانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یو سلسله شروع کړي چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمیر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرستې کړي دي. د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له ویل
ایم ای جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم ای پښتو کې مګر ما ماستر کړی دی. راغی نه پسو زما سوچ د وچیرا سه یو د جاب په حواله باندې غوښتم کې به مفید حالات ما ته کوم څه کتن ما دا سوچ کو چیرا جاب په انفرادي سیس دي چې هغه ما ته ګټه راکې خوچون کې د قوم مسائل ډیر زیات دي نو په کار باندې چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ورک نو بس لګي خپل حل زری خپل کوششونه کوم.
نو موري نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روخانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خو ده. هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته وحسبو.
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی، یو ورکه تنظیم دی او کړی خو او انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګي دی هغه مخفولان دی روان دی چې څومره د مونږ کې دي شي هغه عمر حل زلې عمر مونږ ته دین وخو. برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خو دی چیرې زمونږ په علاقه کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو نو زمونږ ایجوکیشن ساید هغه ډیر زیات به ته حاشه کمزورې پاتې شو. زمونږ چې کوم دلته تعلیم یافته ملګري وو ایجوکیټډ ملګري وو د زلمی کلو نو خو سره ما په دې باندې رابطه شروع کړې چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري د دې علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو زلمی په حیثیت باندې موږ له ځموارې په کار دي چې هغه خلک چې کوم زمونږ د امداد مستحق دي چې خلکو ته موږ مدد ورکو. نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کله ما د لکام سره د تیو کې د وغه تاول ما وکړو او ملګری ما سره یو ځای شو پغې کې نو موږ به دې لپاره متش کوشش کوو چې د یو خنوم کې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن په نوم باندې موږ نوم کې خورو.
دا چې په سیمه کې ډېرې مسلې دي، روښانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر خیګړې لپاره څه اهداف او مقاصد په پام کې نیولې دي؟ رحیم شاه مومند په دې حق له اول
کولومبي پرایورټی چې موږ سره تاسو شامل یو ایجوکیشن تعلیم چې په واشر کې تعلیم نه نو التا غربت به مخامخ یې التا با ترهګری سره مخالف مخکېږي التا با د زیاتو د تهاشو مثلا سره مخالف مخکېږي او که چېرته ایجوکیشن راشي تعلیم راشي نو به دا ټول مسلې خود به خود ختمېږي. دا زنه پس هیلت پرایورټی دا مطلب چې لکه په هیلت باندې زموږ لګي دی ملګری ان شاء الله که خیر زر تر زر به موږ د سترګو چې کوم اپریشن دي دلته غریبانان چې کوم زموږ بډاګان دي مشران دي نو ان شاء الله خیر موږ امید دا دي چې پر راتلونکي میاشت کې ان شاء الله که خیر موږ د 15 غغرنګي بیماران ته ان شاء الله خیر د سترګو اپریشن بندوباسم کوو.
نو موږ وايي تعلیم یې د تنظیم اولنۍ ترجیح ده، نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې دمه 100 ماشومان ته ضروری مرستې رسولې دي.
نو په دغه پروژه کې موږ ځان سپورې دي ځلباني هغه ماشومان چې سکه کوم په پرایمری لیول باندې په هغو د سل د فصل والا د پنځمه پورې او هغه ماشومان چې کوم یتیمانو خو چې کله مونږ ښه پروګرام شروع کوو نو د یتیمانو په پسونو تعداد باندې یتیمان هغه موږ مختران چې هغه موږ فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکل کې هغه موږ کپڑے ورکړي د سکول یونیفارم هم ته ورکو دا غیر علاوه د هغه د شوز د پاره د سپلو د پاره موږ بندوبست وکړو د هغه د پاره د کلاسونو اخیستلو بندوبست شروع کړی دی لګي سیم په ټیم کې خلو
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومان سره مرسته شوه په هغه کې یو ماشوم مشال ریډیو ته ویل
ما سپلم یو په سلورم کې ما بیرګټ کلیم او کلار مې مړ یو کار لاندې مړ شوی دی او غار پر اوریدلې مونږ یې تیمانانو د کار څو کوم نو درې خند درې یو رانه مشال په لسم کې یو بزي امتحان ورکړی یو وسیله د سې ته نیول چې پاس یې اخلي هغه اوس ټیچر ته ختلی ټیچر کې کار کوي جامې هم نه وو د نورو ملګرو هم دي چې موږ بدلو په سپینه او په هر رنګ جامو کې بدلو هغوی به په تورو جامو کې تللو استادانو به وویل وې او دوه دوه چوکۍ وې را چې تاسو ته اوپر یو جامې والې نه وړې دوی به سکولونو کې ګرځېدل او بس پته ته ولګې چې ما اطمینانو سره جامې نشته جامې راله راوړلې د تنظیم والا او بیا راله راکړلې بس اوس خو ښایستا جامو کې جامو ښایسته خولۍ مې په سر کلي خصه پازم او بس ملګرو سره بس خلال ناسې سبقونه زه ته ټول یو رنګ ناستې اوس د خیره لږ خو تکړه یم زه به ښه سبق ویم چې څومره پورې سبق کوم دی انجینیر شم
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی چې د هغې رئیسې ټوله کورنۍ د خوراک څخاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده
جامی
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د زن نور ماشومان چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو خودلته اخلو ولنده دمه د مشال له سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوره چې پکې دا وار د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځای ځوانانو جوړ کړي چې پکې د یتیمانو ماشومان سره په زده کړو کې مرسته کوي د مشال تر څنګ وسه
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نمو پختلی چې دوی د ماشومان سره د مرستو لپاره د پیسو تنظیم څنګه کوي یعنی د دوی د فاندینګ ذریعہ صدا
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په دیس کې باندې د علاقې کې ګرځیدل چې کوم مخیر حضرات د اوسه رابطې کولو کوشش وکړي او خلک په خپل مقاصد باندې پوهې کړي چې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن مقصد دا دی چې موږ یې دمانو ماشومان ته تعلیم ورکړو نو یو مېز دغه مون فاندینګ کو د فاندینګ د پارا پروګرام د چې مون کم دې ملګری او تل مخته ملګری ته ملګری دغه مون فاندینګ شروع کو کولمبس ټیټ کې مون سره سره څو ماشومان واخیستل دا غي نه پس یو مېز مون به دوباره فاندینګ ملګری شروع کو نو د بیتل په لیول باندې 150 ماشومان مون واخیستل 150 ماشومان ته مونږه چې سمر فیسیلیټیشن مون کولای شو مونږه فیسیلیټیټ کړل دا غي نه پس د های په لیول باندې مون څو ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی زما په خیال سره کم از کم
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمی ډانچې او فاندینګ په اړه وویل
زمونږ د بریک تھرو چیریټی فاونډیشن د تنظیمی ډانچې یو گورننګ بورډ دی او د دې علاوه زمونږ چې گورننګ بورډ کې کومه کابینه ده په کې زمونږ سره دي 40 کسان هغه موږ هغه کسان چې موږ ته منتلی فول ټایم پیمنټ کوي او د خنو ممبران علاوه زیات پیمنټ یو دا تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د اوسه په ریجستریشن موږ سره شوی هغه موږ ته پیمنټ کوي منتلی 50 روپیز دا وی تعداد موږ سره 495 دی
دې نه علاوه موږ لا داسې کسان ملګري خو نور ډونیشن راکړي او دا غوي تعداد موږ سره نن 50 دی.
روخانه مستقبل تنظیم چې د کومو ماشومان سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي په هغه کې مو سوتنو نور ماشومان سره هم خبرې کړي. دوی وایي
زمونږ د شوالي د او د خېلې ما او شپږم کې سبق وایم په غونډه کې سکول کې حياتي کور بس دیم له جامې لا کړې سټیم لا کړې دی او بس څه به مونږ درې سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلکو وایي زمونږ باندې ډېر بد خبر چې مونږ ولاړو نو ورته استادانو والو مرګره و ما ته ول څنګه د کپین راوړی وغه کې مو ته روپې نه چې کپین ځان اخیستې غریبانو د کنه څلورونه یو څنګه یو څنګه فند چې یو له مشه دی نو د ځان لکه سره دی ول دیغه بس دی هغه کله یو ځکه کله ګل کله کچمې کله یو ځکه راوځي
شو دی شان مې دی غونډې کې نسکو کې سبق وایم خیاطي کو اګان کې نه جامې را چپلې را لرم مخکې مونږ جامې چپلې نه و استادان و بیجاتم کو نه هم بس هم نه ول کار کې فروت دی منګ واړو زبانه مخکستان راوړي دي نن دا باندې څلورونه او دوه خويندې زموږ شری منور له کشران دي څومره ویلې شو وزان انجنیر
نذیر شیروای د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر خېګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د ريجستره کولو لپاره یې حاصل روان دي. نو مولینا مو پختل چې د پندیالۍ تحصیل نه بهر نور سیمو کې د خپل تنظیم څنګه خورولو په اړه څه اراده لري؟
تلاد دې لپاره کومه مکمل پلان جوړه کوم دې ته موږ په عیني شکل کې پلان اف اکشن وایو کنه هغه پلان اف اکشن زمونږ دایره چې موږ د تحصیل په اړه لیکل کله دا تنظیم زمونږ سټیبل شي موږ مکمل لسته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زمونږ انتظامیه دې موږ سره دا غوي مکمل هغه موږ سره کوارډینیشن صحیح شي زمونږ ریجستریشن مو شو ان شاء الله موږ به نور تحصیلونو ته يختل برام وسط وقتو غدا اكستنتو وغدا تغطون انتا انتا منتا نوغ ملدري غدا تاكي دا نوغ تاسلون ما تيارا تاس برام دي تغطا اكستنت يغدا تنكي آغاس وسائل منغ فرا لا نشتا دي چا منغا برام آغاس انتا ورسو نو ملدري خو خايش بيغ زياد لغي انشالا بطول تاسلون انتا بدا برام منغا اكستنتو او تاز منغ پلان اتكشن كي شامل دي.
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرسته کوي چې دا راز نوی کلتا د تعلیم یو شان موقع برابر شي.
چې دلته مدارس کار کوي نو هغه مدرسې چې کوم مطلب چې لګا هغه ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي خو چې هغه د فر فاندینګ مثلا دا او غره د پیسو مثلا دا نو هغه ماشومان ته چې کوم په مدارسو کې دي نو هغه ته موږ فری کتابونه ورکړي دي دا فرست لیول والے چې کوم د مدرسې دا غدي لغیتا مومنګ چې کوم مختلف او موږ ته درخواست کړی دی دا غینه پس موږ په غیبه انکار کړی دی او الته پس ګونو باندې کتابونه چې کوم د ضرورت ته موږ پوره کړی دی.
په دې مرستو کې جنکوز د کونکو ته سمره برخه رسیدلې ده. په دې پښتنه نو موړي ویل چې که هم د خپل حالو زالو په سر کې دوی ډیر وسایل نه لرل نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زد کونکو د مرستو نه شروع وکړه خو اوس دوی د جنکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده.
من کوشش دا کوم چې ستپ بای ستپ د ټولو ماشومان سره مدد وکړو. اوس منګا راتونکو پروګرام دا دی چې لکه اوس د یخنی موسم دلته په مومندې جنسې کې شروع کیږي د جنکو سکولونو لپاره موږ دا پروګرام دی چې کم اس کم 50 جوړې ماشومان سره چې کوم فیمل ماشومان دي په سکولونو کې 50 جوړې هغه د لپاره موږ د کپلو بندوبست کړی چې موږ سره رسیدلې دي هغه تیارې موږ ان شاء الله کړې ده او دې سره به 50 نور ماشومان لپاره کوم د غو بنین ضرورت دی د غو جرابو ضرورت دی نو په دې نیکست ویک ان شاء الله که خیر الله ته منظور وا نو دا 150 جوړې کپڑے او 50 جوړې چې کوم د دې بنینو ضرورت دی نو ان شاء الله په دې ویک ان شاء الله که خیر دات منګه ټارګټ دا ان شاء الله که خیر دې پروګرام.
رحیم شاه مومن چې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم مشر دی د پندیالۍ تحصیل سره تعلق لري وایي که د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او په خپل د دې سیمه د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي نو ډیر زر به دا سیمه د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لاره به روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو